السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې نن د نهه ورځ او د 2015 کال د مئی 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د کورنیو او سیمه ایزو حالاتو خبرو. د ځوانانو غږ 19 پروګرام هم لرو، خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې ګړې خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر کابل ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو کې بریالی شي. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوټین او خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان په سفر نن کابل ته رسیدلی دی. له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي. د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل چې دوی به له افغان چارواکو سره د سولې د مسلې ترڅنګ پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي.
نواز شریف د یو پاکستانی هیات په مشرۍ کابل ته راغلی دی. دلته به د افغانستان د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس سره د سولې څنګ پر نورو هغو برخو باندې بحث وکړي، خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه په څه علاقه لري او د دواړو هیوادونو له حالات سره مرسته کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو راهیسې کابل ته د نواز شریف د اولنی سفر دی. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو وکیلان د مئی 12 د تورې ورځې په توګه نمانځي. په دغه ښار کې د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل نن د عدالتي کاروایۍ نه د بایکاټ او مظاهرو اعلان کړی دی. همداراز عوامي نېشنل ګوند د 12 مئی د پیښې د غندلو په موخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړی ده. او داراز پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن کراچۍ کې د 12 مئی د پیښې پر ضد لاریون کوي. د یادونې وړ ده چې د 2001 کال د مئی په 12 نیټه په کراچۍ کې د وسلوالو د هغه وخت د لریکلی شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلي کوونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې یې 8 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ژوبل شوي وو. عوامي نېشنل ګوند وایي د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا را بلل شوي د صوبې د سیاسي ګوندونو په حق هغه درنا یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزی حکومت خلاف یې د صوبې د حقونو لپاره د مئی په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیره ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د مرکزی حکومت لخوا د بجلی په ویش کې بې انصافي او له پښتنو سیمو د چین ګوادر اقتصادي لارې اړول د مظاهرې مهم ټکي دي. صوبایي اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي احمد خان بهادر پرون مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم دوی په صوبه کې په اپوزیشن کې دي، خو د پښتنو د حقونو لپاره به په مظاهره کې برخه اخلي. د امریکا د ولسمشر دفتر وایټ هاوس پرون هغه ریپورټونه رد کړل چې پکې تور لګول شوی وو چې اوباما انتظامیه په 2011 کال کې د اوساما بن لادن د وژنې د حالاتو په اړه دروغ ویلي دي. د سیمور هرش نومي صحافي دغه ریپورټ چې د روانې میاشتې په 12 نیټه یوه مجله کې خپور کړی شوی وو په اړه یې د قومي امنیت لپاره د وایټ هاوس ویاند نید پرایس وویل چې د بې بنیاده اندازو او غلطیو نه ډک دی. هرش دغه ریپورت کې ویلي اوباما انتظامیه د اوساما بن لادن د وجلو په لړ کې د پاکستاني استخباراتي چارواکو سره خفیا همکاري کړې وه. او دا چې د پاکستان اعلی پوځي او استخباراتي چارواکي د اوساما بن لادن د وجنې د مشن نه خبر وو، خو نید پرایس وایي دا تاثر ورکول چې ګنې د اوساما وجنه د امریکا یو اړخیزه مشن نه وو په څرګند ډول ناسم دی. نوموړي زیاته کړه چې دغو عملیاتو پاکله یوازې محدودو امریکایي چارواکو ته معلومات ورکړل شوي وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو بریالی شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 1900 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په حق له خبریالانو ته د وینا په وخت ویل، د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي، خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې یادې کړې.
یک قسمت از عملیات پلان شده کس طرف قوای امنیتی وی
د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا یوه برخه پلان شوي عملیات بې ساري وو. د ناوې ولسوالۍ ته چې دیارلس کاله د حکومت تر کنټرول لاندې نه وه، د دې پوځیانو ننوتل یو لوی ګام دی.
ولسمشر غنی د افغانستان امنیتی حالاتو د ښه کېدو په اړه داسې حال کې ډاډ ورکړی دی چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. د یمن شیعه حوثي باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جازی ویشتلی او غورځولی دی. دا خبره لږ ساعت وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یو جنگي جاز لا درکه شوی دی. د حوثیانو خبري ټي وي چینل المسیره ویلي د حوثي قبایلو هوایي دفاعي نظام د سادې په وادي نوشور کې یو جنگي جاز غورځولی دی یا د سیمه د حوثیانو مضبوط ګړ ګڼل کېږي. المسیره د غورځول شوي جاز د ملبې او د هغې تر څنګه د قبایلیانو د خوشحالۍ لمانځلو تصویرونه هم خبر کړی دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلی جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوتین او لاوروف سره لیده کاته کوي چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د روانې نا امنۍ په اړه خبرې کوي. د روس د خارجه چارو وزارت ویلی ماسکو ته مکوي چې دا خبرې به په دوه اړخیزه تعلقاتو خو کولو کې مرسته وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د یوکرین او شام په اثر د بې اتفاقۍ له وجې د سوړ جنګ نه پس تر ټولو خراب حالت ته غورځېدلی دی. د یوکرین په مشرقي برخه کې د تیری فروری په میاشت کې د جرمني او فرانس په مزګرتوب د ډزبندۍ د لوزنامې لاسلیک کولو باوجود وخت نا وخت جګړې رامنځته کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زموږ خبریال سراج ظاهر د کرنسیو به یو موسم حال درکوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.2555 روپۍ غستل کیږي او په 1.2580 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5545 روپۍ او په 1.5550 روپۍ. یو یورو په 1.1450 روپۍ او په 1.1450 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.1580 روپۍ او په 23.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 0.10 روپۍ او په 0.15 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 وي. بنو کې به 13 او 23 وي او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواورې وزیر اعظم نواز شریف نن کابل ته رسیدلې. د افغان پارلمان یو غړي وایي د سولې لپاره باید عملی کار وشي. نن عوامي نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي په کراچۍ کې د 2001 کال د مئی په 12مه د وژل شو وکیلانو او پښتنو په یاد کې جلسې او مظاهرې کوي.
دا په دنیا په تاریخ کې نشي دي چې په جلسه باندې د برملا یا په ریلو باندې د دې شو. نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې گواه په خپله میډیا ده، د هغې گواه په خپله ججان دي، د هغې گواه په خپله وکیلان دي.
تیره ورځ د باجوړ کې یو ملک وژل شوی. د قبایلو مشران، د قبایلي مشرانو امنیتي مسلې در اورو.
د پاتا او عوامو کې دا شاشي مهروبي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانیانو کو ورکوو، خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتلې کېږي او نه د پاکستاني په نظر کتلې کېږي.
او په اونیس پروګرام د ځوانانو غږ کې په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو د یو تنظیم د مشر سره خبرې کوو.
موږ د دې یو داسې وسیع اتحاد جوړو چې زموږ نظریات، زموږ کم مسلې دي چې د هغې مشترکه موږ حکمت عملي هغې ته جوړ کړو، د هغې مخنیوی وکړو.
د مشال سره واوري. تا تاسو مشال رادیو ته وګورئ. نن کابل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د پاوز د مشر جنرال راحیل شریف کوربه دی. د بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر مقصد د ترهګرۍ سره د مبارزې او افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. نوموړي سره ځینې نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري دي او تمه ده چې د خپلو افغان سیالو سره به ځینو برخو کې د همکاریو تړونونه وشي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دفتر خارجه لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دورې بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. د خبر پاڼې په وینا په دې پلاوي کې له وزیر اعظم نواز شریف سره د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، خصوصي مرستیال طارق فاطمی، د خارجه چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری، د خزانی وفاقي وزیر اسحاق ډار او د پوز مشر جنرال راحیل شریف ملګری دي. او دوی د خپلې اسارتیا دوران د افغان ولسمشر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله سره ویني. خبر پاڼه زیاتوي چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د ګاونډیانو سره او په خاص توګه له افغانستان سره ښه او پرامنه تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکول کیږي او د نواز شریف کابل ته سفر هم د دغې عزم څرګندونه ده. خبر پاڼه وایي چې د نوموړي د دې دورې سره به دوه اړخیزه تعلقاتو ښه کېدو کې او سیمه ییز امن او استحکام ته وده ترلاسه شي. د پاکستان او افغانستان ته ځیا کارن د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف دې دورې ته څنګه ګوري؟ کله چې مشال په لاهور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر رسول بخش رئیس نو پوښتل، نو هغه وی
پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں افغانستان میں بیس بنائے ہوئے ہیں.
د ہندوستان انٹیلیجنس ایجنسیاں افغانستان کی مرکزونه جوړ کړی دي او لها غزایا د پاکستان په علاقو په خصوصي توګه بلوچستان کې کوم ترهګر کاروایانی کوي د هغوی مرستي کوي او دغه شان په کراچۍ کې د فساد خورونکو مرستي کوي. نو په دې دوره کې به پاکستان له کابل سره دا معاملې راپورته کوي او تاسو وګورئ پاکستان تل په افغانستان کې د امن او سولې مرسته کړې ده او په دې کې خپل غوره کردار لوبولې دي. نو پاکستان هم نه غواړي چې د افغانستان خوره دی د دوی په ضد وکارول شي.
همدارنګ کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د لیکوال او افغان چارو شنون کې جمعه خان سوپینا په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل چې اوس وخت بدل دی او دواړه هیوادونه غواړي چې تعلقات سره نور مضبوط کړي. نوموړي په دې حقله زیاته کړه،
زه فکر کوم چې په لومړي ځل د اشرف غنی صاحب د راتګ سره او په پاکستان کې د نوي حکومت او بدلون سره داسې شرایط پیدا شوي دي چې دواړه هیوادونه سره نږدې شي، د دواړو هیوادونو مسلې سره منطق لاندې خپل روابط پر مخبوزي. اوس عیني نواز شریف او د راحیل شریف تک چیرې دا هغې طرف ته یو بل ګام دی. دغه ټولې مسلې کې د ترهګرۍ دي، دغه ټولې مسلې کې د سیاستونو دي، دا ټولې مسلې حل حل کېدای شي چې یو کمیشن د دواړو ملکونو تر منځ پکار داسې کمیشن چې هغه پرمننټ وي، هغه دائمي وي، هغه د دواړو سره خپل روابط چیړي او چې کومې غلط ځایونه وي هغې باندې فائده کې ورتک دي.
یادونه ول ده چې افغانستان کې د شریک قومي حکومت جوړېدو وروسته د شریف دا لومبے سفر دے. د دین وړاندې نوموړي په کال 2013 په نومبر میاشت کې هم سفر کړی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د کابل په دوره دي چې د وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د دواړو خواوو ملکی او پوځي چارواکو د یو بل هیوادونو دورې کړي. د دوی په وینا د ترهګرۍ سره د مبارزې په شمول یې تجارتي او د اقتصادي اړیکو د ښه کولو په اړه خبرې کړي دي. زموږ همکار بشیر ګواخت افغان پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي آریان یون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو ډېر شوي سفرونه څنګه ګڼي او آیا دغه به څه نتیجه ورکړي؟
سفرونه به ډېر ایتونه به د افغانستان نه چلل شي او هغوی نه مدد کړی شي، خو که چېرې دوی عملي ګامونه پورته نه کړي خو په ژبونو کښې صادق نه وو چې او دوه مخکې سیاست ته د پای ته کښېنه دي، بیا به هم د تېر په څېر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته را نه شي.
نو د دغې نتیجو د لاسته راوړنې دپاره څه په کار دی چې دغسې سفرونه په عملي ډول هم یو څه مرسته وکړي؟ دا اوس په قطر کښې خبرې وشولې، تاسو نه ګڼئ چې دغه یو څه پرمختګ شوی دی؟
نو د ولس غوښتنه خو همدا ده چې باید ارتباطات ښه شي، سوله امن په افغانستان کې ځای شي. دغه د قطر کوم غونډه چې وه دې دپاره هم د افغانستان ولسونه ډېر خوشبینه دي او د سترګې په لار دي چې باید دغه پروسه دوام پیدا شي او بالاخره جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي. نو که چېرې دوی د سولې په راوستو په منځ یعنې عملي ګامونه پورته کړي، موږ په دې سولې په پروسه کې د دوی ملاتړ ډېر ضروري دی. نو که چېرې دوی دغه سفرونو ته بلاخره غواړي یو نتیجه ورکړي، نو دوی باید خپل ژمنه په صادقه وسي.
تاسو دا د صداقت خبره وکړه، دوی څنګه صداقت کې کولی شي او څنګه د سولې خبرو کې رول لوبوي؟ چې پاکستان وایي چې دوی په طالبانو باندې هغومره رول او اثر او رسوخ نشته دی لکه څومره چې خلک فکر کوي.
نه نه، دا خبره خو دوی سمه نه ده. دوی که واقعا نه وغواړي په افغانستان کې فشار راوړي، په کومه ډلو کې په طالبانو په ډلو باندې فشار راوړي، بالاخره حتماً هغوی سولې ته غاړه ږدي. خو بدبختانه که موږ وګورو په دې څو کلو کښې د افغانستان حکومت څو پواري سفرونه کړي ورته، هغه طالبان چې غواړي واقعا سوله شي افغانستان کښې او مذاکرات وکړي او د افغانستان ملي ګټې ته مدرېږي، تل د دوی د خوا بندیان کېږي یا وژل کېږي. نو په دې باندې خو ټول ولس کمېږي. دا خو بس پته خبره نه ده چې څوک وایي چې دوی دا خبره وکړي او موږ دوی وایي چې موږ وایو چې دوی صادقه نه دي او دوی وایي چې نه دا خبره سمه نه ده. په دې باندې خو ټوله دنیا وکېږي. خو زموږ دنیا یو د نړیوالې ټولنې نه مخصوص د امریکې هم دا ده چې ولې دوی په دوی باندې فشار نه راوړي، ځکه دا د دوی یو نږدې دوست دی. دوی باید فشار راوړي په پاکستان باندې چې باید بالاخره په دغه مذاکراتو کښې او په دغه سولې په برخه کښې دوی صادقه اوسي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، نن عوامي نشر ګوند او پښتونخوا ملي عوامي د 2005 کال د مئی 12 تاریخ په یاد کې په کراچۍ کې جلسې او مظاهرې کوي. همداراز وکیلانو د نن ورځې لپاره په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی. 8 کاله مخکې د مئی په 12 نیټه په کراچۍ کې په ډزو کې 8 کسان هغه وخت ووژل شو چې وکیلان د لرې کړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري هرکلی ته راوتي وو. دوی کې اکثره یې پښتانه وو چې عوامي نشر ګوند یې پړه په متحده کامی مومنټ اچوي، خو هغوی بیا ردوي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل په اعلان نن وکیلانو کاربندیز اعلان کړی او په عدالتونو کې یې د کار نه کولو ویلي دي. همداراز عوامي نېشنل ګوند نن په کراچۍ کې د 12 مئی د پیښې د غندنې په مناسبت جلسه کوي. د یاد ګوند صوبایي مشر سینیټر شاهي سید په دې اړه مشال رډیو ته وایي
چې د 12 مئی تاریخ موږ نه یادوي، دا د بربري تاریخ دی. په 79 خلکو باندې په فایرنګونه کوي او ګولۍ چلوي، دا په دنیا په تاریخ کې نه شي دي چې په جلسه باندې برملا یا په ریلو باندې ډزې وشو. نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې گواه پخپله میډیا ده، د هغې گواه پخپله ججان دي، د هغې گواه پخپله وکیلان دي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم دا ورځ توره ورځ بلي او په دې موخه نن خپل احتجاجي لاریون کوي. د یاد ګوند صوبایي مرستیال مشر سکندر یوسفزی په دې اړه وایي
نور هیڅ مطالبه یې نه وه، نه اوبه وې، نه بجلی و، نه کالاباغ و، نه بس صرف او صرف دا مطالبه وه چې په پاکستان کې د داعین حکمرانی دا خلک دیله وتو. نتیجتن د هغې وخت ډکټیټر او دلته د هغوی ناس اتحادیان او دا اوسنی گورنر گورنرو وزیر داخله او دا د ام کیو ام خلکو په نتیجه کې په دغه ورځ باندې تقریبا 8 خواو شاته د سیاسي پارټو کارکنان چې په هغې کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مهتاب شهید ان پی مرګري بیا د جماعت اسلامي د پیپلس پارټۍ کارکنان دا شهیدان شو. 2500 انسانان په دغه ورځ باندې ټپیان کړی شو. په دې کې هم اکثریت د پښتنو کوفرس کمونږ 8 خو وایو، نو په دې کې 2 خواو شاته دا پښتانه وله.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر شاهي سید پر ام کیو ام تور لګوي چې د دوی د حکومت په سرپرستۍ کې دغه وجنې ترسره شوي دي.
پری پلانینګ شو او د هغې ریسپانسبل ذمهوار مشرف و او د هغې وخت صوبایي وزیر داخله وسیم اخسر و. خو افسوس موږ لا د عدالت په دې رویه دی چې کله عدلي ازاده شوه او کله چودري افتخار بیا چیف جسټس پاکستان ولګېدو، نو د اخره پورې هغه په ډېرې سوموټو ایشنې واستې، لیکن د 12 مئی په دې باندې خاموشي اختیاره شوه.
نوموړی وایي هغه پخپله د دې پیښې عیني ګواه دی او په دې اړه عدالت ته هم تللی، خو تر اوسه یې خبره نه ده اورېدل شوې.
تر زه تنه ما خپله کې جمع کړی دی په عدالت کې په اوس سره او باقاعده په ورځ باندې ام جی ام د ججانو دغه کړی وه، ګراوې کړی وو، 8000 خلک د دوی راغلی وو په پوره او دا ورځ بیا ججان واپس نه دي ښکار شوي او زه لاړم ما خپل اپلیکیشن هلته په عدالت کې رجسټر سره جمع کړی دی چې بهی د موقع چشم دید ګوایم تاسو په کار چې دا کیس وچلوئ ما راوغواړی
بلې خوا ته د ایم کیو ایم ګوند چارواکي د 12 مئی په پیښه کې د دوی د ککړتیا تورونه ردوي یاد دیوی د 12 مئی د پیښې په اړه کیس په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې د 13 کلونو راهسې د ځنډ ښکار دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتنو پر کامی مشانو په دې وروستیو کې بریدونه ډیر شوي دي. په یو تازه پیښه کې پرون د ګل په ورځ یو ملک په باجوړ کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې وژل شو. د قبایلو ځینې مشران او سیاستوال پر کامی مشانو د حملو زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو سره د وسوالو په وړاندې د دوی همکاري ښایي. ډیرو کامی مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت د دوی د ژوند خوندي کولو لپاره ضروري ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواخناورو.
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. پر دوی سربیرا پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ای وی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو وجل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قامی سملې په تیره دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې په خپله هم تیره هفته له یوه بمی بریده روغ ووت، مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه وویل.
تره چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې نو دا کم قبایلي مشران چې دي، کم ملکان چې دي، اور چې حمایت کړی او دا اپریشن حمایت یې کړی او څنګ په څنګ سره ولاړو، امن کمیټې جوړې کړې وې او بیا د هغوی نه کوم هغه پولیس چې هغوی ته ورکړل شوي یا د هغوی د تحفظ چې کومې وعدې شوې وې هغه د هغوی نه واپس واخیستلې شوې او عسکري پسندو دپاره نه هغه ډېر اسان ټارګېټ و او هغوی شیطان کړه. چې کومو خلکو په د حکومت حمایت کړی دی، د سیکیورټي فورسز حمایت یې کړی دی، د هغوی نه کوم سیکیورټي اخیستې شوې ده، هغوی واپس سیکیورټي ورکړل شي. د پاټا او عوامو کې دا اساسي مهروبي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانیانو کو ورکو، خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتلې کېږي او نه د پاکستاني په نظر کتلې کېږي.
په جنوبی اسیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویب سایټ ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال تر مخه له 2006 کال راهیسې د پاکستانی پوځ د عملیاتو او وسلوالو د نښتو په مهال پاکستان کې 4315 ولسی وګړي، 20255 وسلوال او 2192 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي دي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلي سیمو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او ولسی وګړي دي له ترهګرۍ وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاټا کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي. اول دوی چې په نور ملک کې مسله شته، فاټا کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاټا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي، د پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف هغه ذمہ داری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلي جرګې ته پرېښي دي، پولیټیکل
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدې خبرو بحثونه کوي، خو تر اوسه د قبایلي سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
ته خدا په کور دی اوس موږ سره ما د ټریبل ملکون دی، د هر وخت او سر ریلیټډ کسان دی او دیو بیا دیو نه غامر کی امن لشکر مشرانی جوړ کی، بیا غریبون دی کی دا وا په شهیدان هم شي او په کور دی دا د دیو حکومت ته مو دی ستړتا دا خواسته دیو سکیورټي انتظامات وشي ورته.
کله یوې خوا د قبایلي سیمو قومي مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي، نو له بلې خوا ته حکومت د پلوۍ وفاداري غواړي. دې لړ کې تیره میاشت د شمالي وزیرستان قبایلي انتظامی له قومي مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا دسخطونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداری سوګند غوښتنه پکې شوه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په لندن ریویو او بوکس نومې مجلې کې خبریال سیمر هرش په یو اوږد مضمون کې لیکلي چې دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د څلور کاله مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو له عملیاته پاکستان خبر نه و. نوموړي لیکلي چې اصلا پاکستان امریکا ته په ایبټ آباد کې د عملیاتو اجازت ورکړې وو. سپینې ماڼۍ په پرون د سمر هرش دا ویرت کړی دی. زموږ همکار پامیر ساحل دا موضوع د پاکستان د ځینو دفاعي څیړونکو سره څیړلی. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
خبریال سیمر هرش په خپل اوږد مضمون کې د 2011 زیږیز کال د مې پر دویمه په ایبټ آباد کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات او د هغه د پیدا کولو ټول تفصیل ورکړی دی. د لیکنې مهمې برخې به تاسو ته داسې بیان کړو چې د پاکستان پوځ یو پخوانی افسر په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکا استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای له مشر سره ولیدل او ورته وویل چې اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې اوسي. امریکا هغه پوځي افسر ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړل او هغه او کورنۍ امریکا ته بوتلله. هغه افسر اوس له سی آی ای سره د مشاور په توګه کار کوي. امریکا د پاکستان پوځ پر پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس آی پر پخوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا ټینګار وکړ چې ورته د اسامه بن لادن وسپاري. د دې په بدل کې امریکا له پاکستانی پوځ سره نه یوازې د پوځي مرستو ژمنه وکړه بلکې هغوی ته یې ډېرې پیسې هم ورکړې. د لیکوال سیمر هرش په خبره پاکستان اسامه بن لادن د دې لپاره ساتلی و چې د القاعده او طالبانو فعالیتونه کنټرول کړي. تر ډېر فشار وروسته د پاکستان پوځ پر دې صلاح شو چې امریکایي ځواکونه به ایبټ آباد ته ورشي او هلته به اسامه بن لادن ووژني. پاکستان پر امریکا ټینګار کړی و چې اسامه بن لادن به ژوندی نه بیایي او وژنی بی. پاکستان او امریکا پر دې هم صلاح شوي ول چې د هغه تر وژنې یوه اونۍ وروسته به امریکا اعلان کوي چې اسامه بن لادن یې د هندوکش په غرونو کې په ډرون برید کې وژلی دی او اوس یې د ډي این ای معاینې له پخلي سره ثابته کړې ده چې وژل شوی کس اسامه بن لادن و. خو چې کله د عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو هلیکاپټر پرېوت نو امریکایي ولسمشر باراک اوباما سمدستي د اسامه بن لادن وژنې اعلان وکړ. لیکوال سیمر هرش وایي د پاکستان پوځ غواړي چې اوس پر پخواني پوځ مشر کیانی او د ایسای پر پخوانی مشر پاشا د درغلی په تور مقدمه وکړي. دا ټوله کیسه مې په برتانیا کې د دفاعي چارو لسیړونکو ډاکټر عائشه صدیقی سره شریک کړه. نوموړي وایي د اسد دورانی ورسته مرکه او د سیمر هرش دا وګد مضمون دواړه داسې کیسې دي چې تر شا یې نور مقاصد دي.
یہ کہانی جو ساری ان کی ہے یہ گھومتی ہے اسد دورانی کے انٹرویو کے گرد.
دا کیسه د ایسای پخوانی مشر اسد دورانی د هغه مرکه شاوخه سرخی چې دو درې میاشتې مخکې ریکارډ یا ثبت شوی و او الجزیرا ټلویزیون د ورستیو کې خبره کړه. د دې کیسې شاته کیسه مونږ ته نه ده معلومه. اسد دورانی هم یو کیسه وکړه چې شاته یې بل مقصد وو او سیمر هرش هم یو کیسه کوي چې شاته یې بل کیسه ده. که سیمر هرش ته دومره معلومات په لاس ورغلي دي نو زما په فکر دا معلومات ورته ورکړل شوی دي.
له ډاکټر صدیقې مې پوښتنه وکړه چې که سیمر هرش ته معلومات ورکړل شوي وي او د کیسو تر شا نور مقاصد او نورې کیسې وي نو له دې اوږده مضمونه موږ څه معنی اخیستی شو. نوموړي وویل داسې ښکاري چې ښایي د پاکستان پوځ نور د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګرتوب نکول غواړي.
ځکه دا کیسه لوستل غواړم نو داسې به وي چې په ورو ورو به یې لولو، غور به ورباندې کوو. په دې کې ځینې حقایق دي چې ذهن یې مني او موږ ورباندې پوهېدای شو، خو په کې ځینې داسې خبرې دي چې ذهن یې نه مني. د دې ډېر وضاحتونه ورکول کېدای شي. یو وضاحت یې دا دی چې ښایي د پاکستان پوځ غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې د امریکا ملګرتیا پرېږدي، خو امریکا نه غواړي چې پاکستان اوسي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د سیمر هرش لیکنه ځکه هم د باور یا اعتبار له کمی سره مخامخ ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان پوځ ته نږدې یو خبریال د جنرال اشفاق پرویز کیانی د مقدمې خبره کړې وه.
یہ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے اس قسم کی بات جو ہے وہ ایسے ہی جرنلسٹ نے
لنن نا لس یا پنزلس روز مخ کے پوستا نزدی یو خبریال ہمدا خبرہ پر ٹولنیز اور رسنے کڑے وا زما پ ان بعد جنرال اشفاق پرویز کیانی پر ضد مقدمہ ونشی. خو ما تخکاری چھ د پوستا ننا یو ڈول نا آرامی دا چھ د دی ڈول وڑو وڑو کیسو پ صورت کے بہر رازی او سرگندیگی نو د دی کسی باور یا اعتبار ہم ردے لکا د اسد درانی د خبرو. داسې کیسې د ځینو حقایقو له یو ځای کولو سره جوړیږي. د وړو وړو حقیقتونو یا رښتیا ترمنځ یو لوی دروغ ایښودل کیږي او له موږ سره بیا داسې لار نه وي چې دا ثابته کړو چې څه رښتیا ول او څه دروغ.
ٹھیک ٹھاک
د ڈاکٹر صدیقی پان پدې کې شک نشته چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو او د هغه د وژنې عملیاتو په اړه معلومات کم دي او سم او کره معلومات ځکه هم نشي ترلاسه کېدی چې کله د هغه د وژنې پلټنو په اړه په پاکستان کې کمیشن جوړ شو نو د هغه وخت پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له دې انکار وکړ چې دې کمیشن ته معلومات ورکړي نو په دې صورت کې د رښتیا او درواغو معلومول ښایي ډېر ګران کار وي د سیمر هرش د دغه ټول مضمون په اړه د پاکستان پوځ یا د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې لنډ خبرونه د منور شان اورو
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته افغانستان په سفر نن کابل ته رسیدلی له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د پوځ مشر جنرل راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به له افغان چارواکو سره د سولې د مسلې ترڅنګ په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مئی 12مه د تورې ورځې په توګه نمانځي د 2005 کال د مئی په 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لرې کړی شوې چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلی کوونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې د وکیلانو په شمول د بیلابیلو ګوندونو 8 کسان وژل شوي او د 100 نه زیات ژوبل شوي وو عوامي نېشنل ګوند وایي د اپوزیشن باوجود د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا رابلل شوي د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنا یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزي حکومت خلاف یې د خپلو حقونو لپاره د مئی په 12مه تاریخ اسلام آباد کې کوي افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو بریالی شي نوموړي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي خو هیله لري چې حکومت به ترې په بریالیتوب تیر شي د یمن شیعه حوثي باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جازی ویشتلی او غورځولی دی دا خبره یوه شیبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جاز لا درکه شوی دی او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی د نوموړي په دې سفر کې به د یوکرین شام او یمن د نارامۍ په اړه خبرې کیږي
او اوس هم راځو د ځوانانو غږ خبرونې ته د نن ورځې په دې پروګرام کې مو د عوامي نشل ګوند زده کوونکو د سازمان یو مشر طارق افغان ملمه دی نوموړی د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادی د خیبر پښتونخوا د څانګې یو منتظم هم دی دا پروګرام تاسو هر جمعه په ژوندۍ بڼه او د نهې په ورځ په دویم ځل اوري کوربه اسرار عالم مومن دی
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه
اردن کو ستړي مشي د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې موږ سره د پیښور د سیمې ځوان طارق افغان ملمه دي طارق افغان د عوامي نشل ګوند زده کوونکو د سازمان د مرکزی کمیټې غړی دی او د ټول پاکستان د ترقی پسند ځوانانو د اتحادی د خیبر پښتونخوا د څانګې تنظیمونکي هم دی نوموړی د کال 2006 نه تر د 2009 پورې د سسټینیبل پیس اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن تر سوري لاندې په امن کې د ځوانانو رول یا یوت فار پیس په نامه د خبر پښتونخوا د څانګې مرستیال همکار هم پاتې شوی نوموړی په فیسبوک او ټویټر هم د پښتنو ستونزې نړۍ ته وړاندې کوي طارق افغان چې دا مهال موږ سره د سکایپ بلاری ملمه دی د هغه سره به پر دې او نورو یو شمېر لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو خبرې کوو طارق د مشال ډیو د ځوانانو غږ خپرونې ته ډېر ستړي مشي
ډېره مننه اسرار عالم صاحب
څنګه ژوند مو څنګه تیریږي
الله فضل له شکر نه بس جون تیریږي
زکه خبره ده طارق تاسو سره خبرې کوو خو که خوخم وي اوریدونکو ته به خپلې د ټلیفون شمیرې او د سکایپ آی ډی هم وړاندې کړو که سره غوږ موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستل غواړي
جی جی
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مونږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00420 11 40 15، 00420 11 40 215، 00420 11 40 315، 00420 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړی، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800220333.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
اوردونکو، له پېښور موږ سره طارق افغان د سکایپ د لارې میلمه دی. له هغوی سره به د هغوی په لاسته راوړنو خبرې کوو. طارق، موږ به پرله پسې ستاسو په لاسته راوړنو خبرې کوو، خو دا راته ووایه چې تاسو خپله مبارزه کله شروع کړه او د دې تر شا څه محرکات وو؟
تاسو سوال وکړو چې ما خپله مبارزه د کله نه سټارټ کړم. زه د شپږم جماعت طالب علم وم چې ما د خپل پلار لایبرري کتنو، په هغې کې ما د باچا خان یو کتاب دی، زما ژوند او جدوجهد، هغه زما لاسته راغی. په پښتو کې لیکلی شوی دی، هغه سټډي کول ما شروع کړ. کتاب په داسې طرز کې لیکلی شوی دی چې هغه کتاب تا ځان سره بالکل مصروفه کی. نا دا کتاب چې ما کله وکتو نو زما په ذهن باندې هغه د انګریز د وخت کم ظلمونه چې و باچا خان سره پکې ده، باچا خان د پښتنو لپاره کم جدوجهد کړی و، کم قربانی ورکړې وه، څومره سختې تیرې کړې وې، نو هغې زما په ذهن باندې ډېر غټ اثر وکړو. خو کله چې بیا زه په 2003 کې اسلامیا کالج کې ما داخله واغسته، نو هلته ما د پښتون سټوډنټس فیډریشن د پلیټفارم نه خپل سیاست شروع کړو. او په اولنی کال زه د پښتون سټوډنټس فیډریشن اسلامیا کالج سینیئر نائب صدر منتخب شوم.
تر کله باندې راته وایي چې ستاسو دغه پښتون سټوډنټس فیډریشن اهداف څه دي او څه څه کارونه تاسو کوئ؟
زمون کار په پښتنو ځوانانو کې د تعلیم او هنر رڼا خورول دي، د کلتور په بنیاد یو معاشره تشکیل کول دي چې په هغې کې د پښتون کلتور پرمختګ وشي، د لیبرل قوتونو د ترقی پسند قوتونو ملګرتیا، د ظالم مخنیوی کول دي، او یو جمهوری معاشره تشکیل کول دي. په دې تعلیمي ادارو کې د سټوډنټانو یونین چې دي، د هغې د بحالۍ لپاره کوشش دی، او سټوډنټانو ته دې تعلیم چې څومره دی دا موږ فراهم کول، دا زموږ منشور دی او په دغه باندې موږ کار کوو.
طارق، دا هم تورونه لګي چې کوم د زده کوونکو سازمانونه دي په یونیورسيټو کالجونو کې، لکه څنګه تاسو د خپل ذکر وکړو، په هغوی دا تورونه هم لګي چې دوی جګړې کوي په سکولونو کې، کالجونو کې، په یونیورسيټو کې، او دغه رنګه چې کوم تعلیمي ماحول دی هغه خرابوي. څومره حقیقت دی کې
یره جی؟ زه به دا ووایم چې تر څه حده پورې خدا خبره ټیک هم ده او غلطه هم ده، ځکه چې که موږ وګورو نو ضیاء الحق په 1904 کې په سټوډنټس یونین باندې پابندي ولګوله، بین کړه، د هغې ځای د سیاسي پارټو کم ذیلي تنظیمونه چې سټوډنټانو هغوی واغسته، په هغې کې د دې د تربیت هغه کم طریقه کار چې و د سټوډنټانو به کېده هغه هم ختم شو. خو په دغه دوران کې دا د افغان جنگ شروع شوی او دا جهادي خلک ټرین کول، دلته کې جماعت اسلامي ډېره زیاته منظم وه، ډېره زیاته سرګرمه وه، او د هغې سټوډنټ وینګ چې کومه د اسلامي جمعیت طلبه په دغه وخت کې د هغې په تعلیمي ادارو کې د اسلحې کلچر، د کلاشنکوف کلچر، او په زور باندې په بل باندې خپله نظریه منل، دا قسمه کارونه سټارټ کړل. نو همیشه کله هم دلته کې جګړه شو ده نو هغه په نظریاتي بنیاد باندې شوی ده، په کار نه ده چې جنگ جګړه وشي. خو دغه کم تنظیم چې دی، دی همیشه راشي نور سټوډنټانو ته په زور باندې خپل نظریه په هغې مسلط کوي، چاته به وایي چې تاسو میوزیک مغه کوئ، میوزیک بند کوي، په چا باندې به د سټوډنټانو د ویلکم پارټیانی، فیرویل پارټیانی، دی به ورشي په هغې باندې به په زور باندې پارټیانی بند کړي، سهاره به د دې والي چې دا فحاشي ده، اوریانی ده. نو د دغې خلاف بیا بعضې سټوډنټان چې دي هغه راپاسي، د دغې زور زبردستۍ خلاف هغې هم خپل سټرګل کوي. خو زه دا په یقین سره یم چې که چېرې دغه تنظیم که چری زور زبردستی اونی کی نو بل یو تنظیم هم داسې نشته چې هغه په تعلیمي ادارو کې جنگ وکړي، جګړه وکړي او بدامنی پیلا وکړي.
تاسو د کوم تنظیم ذکر وکړو چې اسلامي جمعیت طلبا هغوی تشدد نه کار اخلي، نو بیا په موسیقۍ باندې او په نور چې کوم تفریحي پروګرامونو په هغې بندیز لګي، نو بیا تاسو هم هغې خلاف راپورته کیږي او د هغوی سره جنگ کوي که څنګه؟
نه، موږ خو د هغوی سره جنگ نه کوو، خو موږ همیشه اډمنسټریشن د یونیورسټۍ چې کوم مشران دي هغوی موږ په دې کې انوال کوو او دا ورته بار بار وایو چې یاره دلته کې اډمنسټریشن شته، د هغې کار دا دی چې هغه دلته کې په دې یونیورسټۍ کې که څه غلط کار کیږي چې په کار ده چې د یونیورسټۍ اډمنسټریشن د هغې خلاف ایکشن والی. که څوک یو پارټي کوي نو هغې آلریډي مخکې د ډپارټمنټ نه اجازت اخیستی، د وایس چانسلر نه اجازت اخیستی، خو دوی دغه شی نه مني. دوی راځي خپله نظریه په خپله د چړې او د ټوپک په زور په زبردستۍ باندې په خلکو باندې مني. که تاسو ته یاد وي په 2009 کې د انجینیرینګ یونیورسټۍ یو سټوډنټ و عدنان چې هغه دې تنظیم شهید کړی و، د هغې ګناه صرف دا وه چې د هغه د تره زوی موسیقي اورېده په سلو آواز کې. نو دوی د هغه سره جنګ جګړه وکړه. د عدنان مخې ته راغی چې یاره تاسو دې سره څه کار دی؟ د خپل کار دی، ستاسو خپله نظریه ده. لکه اسلام کې هم دا و چې لا اکراه فی الدین، په دین کې جبر نشته. نو په هغې وجه باندې دوی هغه په ویکټو کې میخونه ټکوالي وو، هغه په دې سر سروالی و، هغه د مور یو زوی و چې انجینیرینګ یې ایله کمپلیټ کړی و، هغه دوی شهید کو. نو په دغه قسمه اکټیویټیز او دغه قسمه کارونو خلاف بیا موږ بھرپور احتجاج کوو. موږ د پریس څخه رالو، موږ د ریډیو د ټی وي څخه رالو، موږ اډمنسټریشن باندې دا فورس راولو چې یاره دغه تنظیم چې دی دغه دغه قسمه اکټیویټیز او کاروایان نه منی کړي. او کله هم چې یو جنگ یو جګړه شوې ده، نو که تاسو تاریخ وګورئ نو په دې کې به پهل دغه تنظیم کړی بل تنظیم بنی کړی.
نو طارق افغان، بیا تاسو خپله هم څو وارې جیل ته تللیستئ، نو د هغې څه وجه؟
د هغې خو وجه دغه وه چې موږ همیشه کله د ففیسونو کې اضافه وشي په دې مسټۍ کې، کله داسې بل قسم کارونه وشي چې د هغې خلاف موږ جلوس وباسو، جلسه وکړو، نو دغه اډمنسټریشن دا نه غواړي چې دغه تحریک موږ وچلو، هغې په موږ باندې اف آی آر وکړي، موږ جیل ته دننه کړي. بل زه به دا ووایم چې دا کله عدنان مړو، نو د دغه تنظیم خلاف موږ یو ډېره ښه مبارزه کړې وه چې د عدنان ته انصاف میلاو شي. نو بجای د دې چې حکومت دغه دهشتګرد خلک نیولي وای، نو هغې موږ د نقص امن په بهانه باندې یو میاشت جیل ته کړو، او د جولای میاشت ټوله موږ په جیل کې وستو. یا دغه سی پروس کال که تاسو وګورئ د ویلنټاین ډے په ورځ باندې چې کومه جګړه شوې وه، په هغې کې یو سټوډنټ لګېدلی مو، نو په موږ باندې دی د دروغو تورونه ولګول، خاص کر په ما باندې چې دا ګولې ته چلولې ده، په موږ باندې د قرآن سوځولو د دروغو مقدمه وکړه چې یاره دی قرآنونه سیزلې دي. لکه دی د خپل سیاسي مقاصدو دپاره هر هغه کار کوي چې هغه بالکل لکه نه انسانیت مني، نه اخلاق مني، نه لکه هر حده پوری ځي. نو هغې کې هم موږ یو میاشت په جیل کې تیره کړه. په موږ لکه د دغه جیلونو نه، د دغه زور زبردستۍ، د دغه زیاتو نه موږ نه یریږو. موږ همیشه خپل آواز اوچت کړی دی د امن دپاره، د جمهوریت دپاره، د ترقۍ دپاره، د طالب خلاف، د دهشتګردۍ خلاف، د انتها پسندۍ خلاف، او انشاءالله بیا به یې اوچت
کړو. اوریدونکو، زه تاسو ته وایم چې طارق افغان چې کوم د د عوامي نیشنل ګوند د زده کوونکو د سازمان مشر دی، هغوی چې کوم تورونه ولګول په اسلامي جمعیت طلبا باندې، موږ به هڅه کوو چې د هغوی غبرګون هم مخې ته راشي. طارق، دا راته و چې تاسو د ټول پاکستان د ترقي پسند ځوانانو د اتحادیې د خیبر پختونخوا د څانګې تنظیمونکي هم استئ، نو اول خو زموږ اوریدونکو ته ووایه چې دغه اتحادیه څه دا او څه کار کوي او تاسو خپله په دې کې څه برخه لري؟
په دې کې خو زه د خیبر پختونخوا د سیمې ارګنایزر یم، د آل پاکستان پروګرسو یوت الاینس ته، چې په دې کې زموږ سره چې په پاکستان کې څومره هم ترقي پسند د ځوانانو تنظیمونه دي، چې په هغې کې بی ایس او ده، په هغې کې پی ایس او ده، په هغې کې نیشنل جمو کشمیر نیشنل سټوډنټس فیډریشن دی، په هغې کې پختون سټوډنټس فیډریشن دی، داسې نور تنظیمونه دي. موږ د دې یو داسې وسیع اتحاد جوړو چې زمنګ نظریات، زمنګ کم مسلې دي چې داغي مشترکه منګ حکمت عملی غي ته جوړ کو، داغي مخنیوي وکړو. لکه کوم وګورو نو هر طرف ته د ترقی پسند خلاف دلته یو انتها پسندانه کارونه روان دي، چې چرته هم ترقی پسند سړی دی، چرته هم د خاوري د حق غوښتونکو والا دي. هغه په ټارګټ دي کته سوګوري د عوامي نېشنل پارټي څومره کارکونان څومره لیډران هغه په ټارګټ شو هغه وجلې شو صرف د دې د وجنا چې موږ د طالب مخالفت کوو موږ د دهشتګردو مخالفت کوو موږ د انتها پسند مخالفت کوو نو موږ وایو چې داسې یو تنظیم جوړ شي چې موږ دا ټولې که په بلوچستان کې څه مسله ای که په سند کې څه مسله ای که په کشمیر کې څه مسله ای که په خیبر پختونخوا کې څه مسله ای که موږ چېرې احتجاج کوو نو چې هغه احتجاج په بلوچستان کې څه مسله وشي نو چې صرف د بلوچستان ترقی پسند سټوډنټان یا ځوانان نه راپاسي د هغې دپاره د سند ترقی پسند سټوډنټان او ځوانان هم راپاسي د هغې دپاره د اسلام آباد او د پنجاب ترقی پسند سټوډنټان هم راپاسي د هغې دپاره د خیبر پختونخوا ترقی پسند سټوډنټان هم راپاسي او یو مؤثره احتجاج کوي او د هغې مخنیوی
کوي. نو په لنډو ټکو کې راته ووایه ځکه چې ستاسې لاسته راوړنې دومره ډېرې زیاتې دي چې هغه ډېر وخت به موږ نه اخلي نو که په لنډو ټکو کې راته ووایه چې ستاسو دغه اتحادي څه نتیجې مخې ته راغلي که څنګه؟
نو فلحال خو دا د ارګنایزنګ په عمل کې دی موږ دا تنظیم ارګنایز کوو اوس دا چونکه اوس جوړ شوی دی موږ باقاعده د دې کار شروع کړی نه دی په ډېر لنډ ورځو کې به زموږ باقاعده کیبینټ اعلان شي او بیا به موږ خپل کار شروع کړو.
ښه د قبایلي سیمو ځوانان ستاسو خبرې اوري هغوی ته څه وایي چې څرنګه هغوی په دې کې ګډون کولی شي؟
د قبایلي سیمو الکانو ته ځوانانو ته خو به زما دا اپیل چې هغې زیات نه زیات په سیاسي عمل کې برخه والي. دلته کې دا په دې پېښور پوهنتون حده پورې به زه دا ووایم چې څومره قبایلي ایجنسۍ دي نو د هر ایجنسۍ خپله خپله سوسایټي ده چې هغه خو صرف د یو ویلکم پارټۍ پورې او د یو کلچرل نایټ پورې محدود دي. زه به دې ته دا ووایم چې څومره زیات نه زیات دوی په سیاسي تنظیمونو کې ګډون کولی شي نو دوی به ګډون وکړي چې د دوی اویرنس راشي دوی پوه شي په خپلو مسایلو باندې په خپلو وسایلو باندې او په خپل مستقبل باندې ځکه چې قبایلي هغه بدقسمته خلک دی چې د پاکستان جوړېدو نه اخله تر اوسه پورې دوی ته د انصاف حق هم نه ملاویږي که چېرې چا سره زیاتی وشي نو د اف سی آر لاندې جرم به یو کس وکړي او د هغه ټول خاندان د هغه ټوله قبیله به حکومت ونیسي نو د دغې اف سی آر د خاتمې دپاره او د فارټا په دې خیبر پښتونخوا کې د شاملولو دپاره سیاسي پارټو کې د قبایلي ځوانانو ګډون چې دی نو دا ډېر لږ دی.
څه وایي تاسو چې ولې مطلب څنګه تاسو خپله باندې ویل چې د لسیزو راهیسې په قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون دی هلته کې عدالتونه داسې نشته چې لکه نور څنګه د پاکستان په بندوبستي سیمو کې دي د دې تر څنګه سکولونه وړنګول شو داسې ډېرې خبرې دي نو څه ګوري چې د دې مسلو د حل لپاره قبایلي ځوانان ولې نه راپورته کیږي؟
نو قبایلي ځوانان یو خو د تعلیم ډېر زیات کمی دی په قبایلي علاقو کې بالکل لکه خلک ډسپلیس شوي دي آی ډی پیس شوي دي د خپلو علاقو نه بهر دي د هغې کاروبارونه تباه شوي دي نو په دې حالت کې چې هغه ټول نفسیاتي بیماران شوي دي نو هغې به تعلیم طرف ته څه مخه وکړي هغې به ترقۍ طرف ته څه مخه وکړي د دې دپاره لازمي خبره دا ده چې حکومت فورا قبایلي علاقې په دې خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملې کړي هلته د اف سی آر خاتمه وکړي هلته عدالتي انصاف وړاندې کړي هلته د تعلیمي ادارو د یونیورسټو اعلانونه وکړي او په سیاسي پارټو باندې خو چونکې دوی بندیز لرې کړی دی خو هغه شان حالات هلته نه دي جوړ چې سیاسي پارټۍ خپلې هلې ځلې وکړي د دهشتګردي به ختمول غواړي هلته کې ځکه چې د دیرشو کالو نه دا کم جنگ چې روان دی په دې کې دغه د قبایلي عوام چې دی دا د سینډویچ په شان دل شو دی مړ شو دی پړم شو او مړم شو.
سمه ده. موږ سره یو اوریدونکی دوی سره خبرې کوو. ستړي مشي څوک خبرې کوي؟
دوبای نه خبرې کوم جمال الدین مې نام ده. دا څو چې دا کوم خبرې اوس کړې که نه لکه اوس مذهبي پلټۍ دی دغه کې کوم پوی کسان وي لکه مطلب دا ده چې پښتونولي ته ضرار نه ورسېږي که نه کوم مذهبي پلټۍ دی دا کې یو دوه درې کسان مطلب پوی کسان چې شر غبال نه جوړوي او کوم سیاستي پلټۍ دی دغې نه داسې یو دوه درې کسان چې شر غبال نه جوړوي لکه داسې د هرې فرقې نه کاسون یوه کمیټه غوندې جوړه شي چې هرې فرقې نه کاسون کې وي چې یوه موافقه یو شی کړای شي مونږ ته خو د شرارت د غبال د مشکل خو مونږ ته ټولې دېغه پوی نه روغورېدی چې یو دلر درسي یو دلر درسي یو یې چې زه په خاکه یم بل یې چې زه په خاکه یم مونږ ته یې ضرار ورسولو حکومونو ته پښتو ته هم ضرار ورسولو.
او تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟
زه خوست سره تعلق ساتم.
ښه مننه ستاسو نه. طارق که تاسو سره دوی په خبرو رسیدلی وای نو ما چې څه واغېستل هغه داسې دي چې دوی پښتانه څه وکړي مطلب څوک ورته یوه لار ښیي څوک ورته بله لار ښیي کوم خوا لاړ شي؟
بالکل دی خبر سیدا او دا د وخت ضرورت هم دی لکه څنګه تاسو سګوري دا د گوادر کاشغر د روټ د راهداري د بدون دا خبره کیږي نن سبا په دی په پښتنه سیمه کې ډیر یو لوی احتجاج روان دی نو دا همیشه د پنجاب بالا دستي طبقه د دې پښتنو سره ظلم کړی دی د دې په حقوقو باندې ډاکا چولې دا دغه یو فرچون چینجر په انګلیش کې دی ته وایي چې قسمت بدلون کې یو پروجیکټ چې هغه به د حسن عبدال داود خیل بنو لکیمر ودی خان زوب او د پښتون سیمه باندې به دا گوادر ته رسېدو چې د دې سره به یو فایبر اپټیکل کیبل لائنو د سره به ګیس او تیل پایپ لائنو یو به سره تیزترین ټرینو اکنامک زون به سره فری ټریډ زون به سره د دینه به افغانستان ته پنځه لارې تلې ایران ته به د دینه لار تله چې د سنټرل ایشیا به ټوله د پښتنو په غیږ کې راغورځولې وه او د دینه به درې ارب خلک چې دی نو هغوی فایده وچتوله خو د بدقسمتۍ نه د پنجاب بالادستي طبقې هغه لاره بدله کړه او پنجاب باندې بوتلا موټروے لاہور پورې لاہور نه بوس کراچی پورې موټروے جوړې بیا بغو درته نو دې سیاسي پارټولا کاغه مذهبي دي ک مولانا فضل الرحمن دي ک سراج الحق دي ک محمود خان چغزئی دي ک پی ٹی آئی دا عمران خان دي ک این پی دا په کار د چې دا خو د یو سیاسي پارټي مسله نه ده دغه ایشو نه ده دا خو د قوم د صوبې د مستقبل مسله ده د دې د ترقۍ مسله ده چې په دې باندې دا ټولې پارټي یو شي او بالکل په یو اتفاق باندې د مرکزی حکومت ته ودرېږي چې نور د پښتنو سره دا ظلم دا زیاتې دا نه منو نو زما په خیال دا ضروري خبره ده د وخت مناسبت سره چې دا ټولې پارټۍ کاغه مذهبي دي ټیک دا غي بخپله نظریې د فضل الرحمن بخپله نظریې د جمعه اسلامي بخپله نظریې د عمران خان بخپله نظریې خو حقوق او فائده زمونږ د ټولو یو ده ګټه او نقصان زمونږ د ټولو شریک دی
اوریدونکو طارق افغان چې کوم تورونه ولګول په پنجاب حکومت باندې یا مرکزی حکومت باندې نو هغوی له دې څخه انکار کوي طارق خپل خبرونې ته براشو ستاسو لاسته راوړنو ته براشو نو دا ته وایي چې د 2008 نه تر 2009 پورې تاسو په امن کې د ځوانانو رول یا یوت پر پیس په نامه باندې تاسو د خبر پښتونخوا د څنګه مرستيال همکار هم پاتې شوی ستې نو پر دغه غړز موږ ورته کوتوي
دا د جی سستینبل پیس اینڈ ډیولپمنٹ ارګنایزیشن سپیډو چې د دې یو څنګه وا یوت پر پیس ځوانان د امن لپاره زه د دې د صوبې مشروم په دغه لړکی منګ بد پېښور یونیورسيټي د اګریکلچر یونیورسيټي د اسلامي کالج د انجینرینګ یونیورسيټي د دې ټولو یونیورسټو د هر ډپارټمنټ ځوانان جنکې ولکان دي ته به موږ په امن باندې په جمهوریت باندې په لیډرشپ باندې په دې باندې به موږ دي ته ټریننګونه ورکول په دې کې یو غټ ډیولپمنټ موږ دا کړو چې پاک افغان یوت کونسل موږ جوړ کړو چې د افغانستان نم ځوانان راغوښتي دلته کې او د پاکستان ځوانانو پکې موږ په دې غونډه ملکی غي سیمینارونه کړو بیا موږ د دې ځین افغانستان ته تللو چې را پیپل د عوامو سره چې کم رابطه ده چې دا د دوړو ملکونو ترمنځ سیواشي او زموږ د کم کشالي چې دی په دې تر باندې موږ د عوامو په ذریعہ د ځوانانو په ذریعہ ځکه چې ځوانان د مستقبل معماران دي او په دې ذریعہ باندې دا زموږ اړیکې چې کوم دي د خیشي او موږ په امن سره او په خوشحالي سره ژوند تیر کو دغه زموږ دغه بل د کوم کلستر بمونه چې دي د دې خلاف به موږ مهمونه چلول په یونیورسيټي کې د سمال آرم چې کوم دا وړي اسلحې دي د دې خلاف به موږ مهمونه چلول چې را دا ختم شي د دې استعمال کم شي ډیر زیات داسې د هوایي فایرینګ شو چې دا یو ډېر ناسور دی زموږ په معاشره کې د دې خلاف به موږ مهم چلاو
طارق هم سره وخت ډیر زیات کم دی نو زه غواړم چې لنډې لنډې پوښتنې ستاسو نه وکړم او تاسو ماته لنډ لنډ ځوابونه راکړئ ستاسو د امن تحریک په نامه چې کوم ستاسو تحریک وونو د هغې په اړه اوریدونکو ته لګوئ
د امن تحریک زه د ځوانانو کوآرډینیټر وم دا کله چې د سوات نه آی ډی پیز رالل نو ډیر داسې تنظیمونه چې چا به د آی ډی پیز دپاره چا بوله لوټې وړې چا بوله وړول چا بوله خیمه وړه خو موږ په دغه ټیم کې داسې پروفیسران وکیلان او موږ داسې ترقی پسند سټوډنټان موږ کېناستو او په دې هم سوچ وکړو چې دا ارس خو څه عالمي دنیا ورکوي څه د پاکستان حکومت ورکوي څه نور تنظیمونه خو امن به څنګه راولو د دې دپاره به کوشش څوک کوي نو موږ د امن تحریک په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړو چې د هغې موږ ډېرې غټې غټې قبایلي جرګې د سوات جرګې د دې غونډې صوبې جرګې موږ وکړې او آئی ڈی پیز واپس د پارا منگ چې دینو اقدامات وکړل او امن بسنګ راځي د غې د پارا منگ یو تاریخی اعلان پېښور پېښور ډیکلریشن په نوم باندې په ټیکسټ بک بورډ دفتر کې دو ورځې سیمینار وکړو چې په هغې کې ما د تعلیم په اړه پرزنټیشن کړی و او منگ اعلان پہ خبر وکړو چې په هغه کې دا خبرې وې چې یاره حکومت ته ټارګټډ اپریشن وکړي دا د دروغ اپریشنونه چې کله یو اپریشن دی کله بل اپریشن دی کله بل اپریشن دی منگ دا نه منو او په هغه کې ډېرې داسې خبرې وې چې هغه منگ حکومت ته د ملک اسټیبلشمنت ته وړاندې کړې وې چې په دې خبرو باندې عمل وکړی شي نو امن راتلی شي.
سمه طارق، تاسو د پاک افغان یوت کونسل دغه کې هم راځي جوړونکو کې هم راځي دغه کونسل، نو دغه کونسل څه ګور داسې ډېر غیر فعال نه ښکاري نن سبا؟
بالکل جی، دا نن سبا لږ غیر فعال شوی دی. موږ دلته چې کوم دا پاک افغان پیپلز فورم دی نو دا غي لاندې اوس موږ کار کوو، دغه تنظیم چې دی نو هغه لږ غیر فعال شوی دی، خو زموږ اراده دا ده چې ان شاء الله دا به ډېر زر موږ بیا دوباره فعال کړو.
سمه، تاسو یو شمېر سیمینارونو کې ورکشاپونو کې هم برخه اخیستی ده، نو د ځوانانو سغدریزۍ په نامه چې کوم ورکشاپونه شوي دي په پېښور کې، د هغې په اړه اوریدونکو ته ووایه چې سغدریزۍ څنګه نن سبا ده او د هغې نه د پښتانه ځوانان څنګه متاثره کېږي؟
انتها پسندی چې کومه په دې خطه کې زمونږ روانه ده، نو موږ خدا وایي چې دا دهشتګردي چې کومه ده، دا انتها پسندی چې کومه ده، نو دا سټیټ سپانسر ده، ځکه چې لس دولس کاله وشو تر اوسه پورې ډېر اپریشنونه وشو او دا غي خاتمه نه کیږي. یو ورځ دی وي فضل الله مړ کو، بل ورځ وي حکیم الله مسعود مړ کو، خو دوه درې ورځې پس هغه بیا را پیدا شي. نو دغه انتها پسندی چې کومه ده، نو ځوانان چې دغه ذهنونه کچي او سټیټ سپانسر دا دغه مذهبي پارټي چې دغه په کاروایانو باندې اس قسم چک نشتا، ځکه نېشنل اکشن پلان اوس جوړ شوی دی په پېښور پوهنتون کې، اوس هم د جماعت الدعوه لیټریچر چلیږي، هغه په کمرو کې تقسیمیږي. د دې موږ بھرپور مخالفت کوو او سو سپیر موږ د یونیورسټي اتارټیز ته وکړه اولیکل درخواستونه ملور کړل چې یاره دغه تنظیم بین تنظیم چې کومه دی دا دلته لیټریچر تقسیمی خو چارواکي د دې خلاف اس اکشن نالی. نو په دغه حال کې چې دغه بین تنظیمونه خپل لیټریچر تقسیمی نه څنګه انتها پسندی به څنګه ختم شي؟
سم، که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هغه کوم وسلوال دي خو بعد هغه پکې نه کوي او د ټولو خلاف پوځي عملیات روان دي. طارق افغان، په اخره کې درته وایي چې اخري شی بي دي راتلونکي لپاره ستاسو پلانونه څه دي او څه کول غواړي او دغه رنګه پښتنو ځوانانو لپاره څه پیغام لري؟
چونکی زه اوس د پښتون سوینس فیډریشن د مرکزی ارګنایزنګ کمیټې ممبر یم، زمونږ اراده دا ده چې دا د پښتنو ځوانانو دا تنظیم دا موږ په داسې جدید خطوطو باندې منظم کړو چې هغه ځوانان په خپلو مسلو باندې په خپل ایشوز باندې هغوی بالکل پوه وي چې زمونږ دشمن څوک دی، زمونږ دوست څوک دی، زمونږ وسایل څوک دي، زمونږ وسایل موږ نه څوک وړي، ولې وړي، په څه وجه وړي، دا دهشتګردي چې روانه ده د دې تاریخ څه دی، د موجوده شکل څه دی او راتلونکی شکل به څه وي، زمونږ د تعلیم اهمیت څه دی او تعلیم به موږ په دې سوسایټۍ کې خورو څنګه، زمونږ د خپلې ژبې او د کلتور لبه موږ ترقی څنګه ورکوو. نو په دغه خطوطو باندې موږ د خپل تنظیم منظم کوو او خاص کر نن سبا چې کوم د گوادر کاشغر د ایشو ذکر ما وکړو، په دې باندې زمونږ د تنظیم یو بھرپور سټینډ دی، یو پټلې ګامونه موږ اوچت کوو. بل زمونږ په کوټه کې د ټولو سټوډنټانو د تنظیمونو یو آل پارټیز کانفرنس شوی دی او دغه سیمه موږ اوس دلته کې هم دا پلان لرو چې د دې صوبې په ټولو تعلیمي ادارو کې، په کالجونو کې، په یونیورسټو کې موږ داسې یو مهم وچلو چې موږ پمپلټي تقسیم کړو، چې هغه کې د دغه ایشو باره کې خبري په دې کې موږ ریفرندم یو کو. مهرباني
ډیره مننه تاسو نه طارق افغان، موږ سره د پېښور نه د سکایپ لارې ملمه او تاسو د هغوی په لاسته راوړنو واوریدل چې هغوی څه قسمه مبارزه روانه کړې د پښتنو د حقونو لپاره. همدې سره خپل کوربه سلام ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.
La 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 جوان خوز من کم ده محبت لپارا هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران جم حیران حیران جم حیران وزگاری کی خالت چنگا حیران یوں چنی فلتا وزگاری کی خالت چنگا چنگا چنگا